ډیره زیاته مننه سید سامی عباس دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د امریکا د پوسټ لوی درسي سوای د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف د جګړې نوې ستراتیژي برابروي. د افغانستان او د سیمې د حالاتو په اړه نور رپورټونه هم اوري، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. افغانستان او اروپایي ټولنې د همکاریو تړون لاسلیک کړ. ملګری ملتونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو دوام د طالبانو پر وړاندې جګړه کې د افغانستان د حکومت ځواک نور هم پیاوړی کوي. او د پاکستان په پنجاب ایالت کې تیره ورځ له کرښې څخه د یو ریل د خویدو په پیښه کې د پوسټ یو رتبه افسر په ګډون لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. افغانستان او اروپایي اتحادیې د همکاریو تړون لاسلیک کړ. د ارګ اعلامیه وایي د شراکت او پراختیا دغه تړون پرون ماښام د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حضور کې د دواړو اړخونو د استازو لخوا لاسلیک شو. د افغانستان لخوا د جمهور رئیس اقتصادي سلاکار حضرت عمر زاخلوال او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مسؤل فدریکا مورګینی دغه تړون لاسلیک کړ. د جمهوري ریاست د ارګ اعلامیه زیاتوي، جمهور رئیس اشرف غنی په دې مناسبت ویل چې دغه تړون نهایي کېدل د افغانستان او اروپایي اتحادیې ترمنځ نوی فصل پرانیزي. بلخوا د اروپایي اتحادیې د بهرنی پالیسي مشر موګرینی ویل چې افغانستان په تیرو 14 کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې لرلي، خو ډېرې ستونزې هم مخته پاتې دي. د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام منلی دی چې د افغان پولیسو لپاره د نړیوالې مالی مرستې کنټرول د افغانستان حکومت ته وسپاري. ملګري ملتونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو دوام د طالبانو پر وړاندې جګړه کې د افغانستان د حکومت ځواک نور هم پیاوړی کوي. په داسې حال کې چې د افغانستان جمهور رئیس ټینګار کوي چې د دغو پیسو کنټرول باید په شپږو میاشتو کې افغان دولت ته وسپارل شي، ملګرو ملتونو منلی ده چې په 13 میاشتو کې به دا کار وکړي. د افغانستان د ملي اردو اتل سرتیره د یو ترافیکی حادثې له عمله بندي شوی دی. د افغانستان د ملي اردو عسکر عیسی خان چې په پارلمان باندې د مخالفانو د روسي برید پر وړاندې جګړه کې اتل پیژندل شوی، په کابل کې د یو ترافیکی پیښې له عمله توقیف شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایان صدیق صدیق ویل چې عیسی خان د تاسف وړ یوې ترافیکی حادثې له امله چې یو کس پکې مړ شوی توقیف دی او پولیس د پیښې په هکله تحقیقات کوي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې تیره ورځ له کرښې څخه د یو ریل د خویدو په پیښه کې د پوځ د یو لوړ رتبه افسر په ګډون لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ ویان آسم باجوا ویل په ریل کې شاوخوا 200 کسان سپاره او هغه مهال څو ډبې کانال ته ولوېدې چې پل پرې ونړېد. پوځ ویلي په ریل کې پوځیان او پوځي تجهیزات لېږدول کېدل. د پاکستان د پوځ یو ویان ویل چې په دې پیښه کې د پوځ یو لوړ رتبه افسر چې هغه د امیر په نامه یاد کړ هم وژل شوی دی. جیو تلویزیون خبر ورکړی چې له پل څخه د ریل د لویدو په دې پیښه کې د پوځ د دې افسر میرمن او دوه ماشومان هم وژل شوي دي. تر اوسه له دې پیښې څخه څه د پاسه 80 کسان ژوبل شوي. د پاکستان د ریلوې وزیر ویلي چې ښایي پیښه ترافیکي حادثه نه وي او کېدای شي چې چاودنې په نتیجه کې د ریل ډبې له پل څخه لاندې لویدلې وي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پیښې په اړه خواشیني څرګنده کړې ده او د تحقیقاتو امر یې کړی دی. روسیا وایي ایران او لویدیځ اټومي توافق ته نږدې شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وایي چې ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه اټومي توافق ته سره نږدې دي. ښاغلی ریابکوف پرون په ویانا کې د اعتراض خبري اژانس ته ویل چې ټول اړخونه په دې نظر دي چې دا مسأله به په راتلونکو څو ورځو کې حل شي. په اټومي مذاکراتو کې د روسیې لوی مرکشي هم ویلي چې تهران ته د اټومي انرژي د څارنې د نړیوال ادارې د مشر یوکیا امان وروستی سفر خبرې نورې هم څرګندې کړې. د ایران، برتانیې، امریکا، چین، فرانسې، روسیې او جرمني استازي زیار باسي چې داسې توافق ته ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود کړي او پر تهران لګول شوي بندیزونه لرې کړي. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یو مهم مشر چې د ځانوژونکو بریدګرو د امیر په نامه مشهور وژل شوی دی. دغه وژل شوی کس په عراق او سوریه کې ځانوژونکي استخدامول. یو امریکایي چارواکي ویل طارق بن طهار العوني الحارزي چې د تونس تباو په سوریه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د امریکا د خزانې وزارت 13 میاشت حارزي د نړیوال تروریستانو په تور لیست کې شامل کړ او هغه د ځانوژونکو بریدکونکو د امیر په نامه یاد کړ. د امریکا دفاع وزارت وی د حارزي په وشل کېدو سره د داعش د وسلوالو د انتقال چارو ته کلکه ضربه رسیدلې ده. د اسلامي دولت په نامه سخدریزې ډلې د خپلو وسلوالو داسې عکسونه خپاره کړي دي چې وایي هغه لرغوني آثار ماتوي چې د سوریې د تدمر خار څخه غلا شوي دي. په حلب ولایت کې د دې ډلې مشرانو پرون په انټرنیټ کې یو شمېر عکسونه خپاره کړل چې په هغو کې څو بوتان ښکاري چې په څټکونو وهل شوي دي. اسلامي دولت ډلې ویلي چې دا د تدمر هغه بوتان دي چې له قاچاقوړونکو څخه نیولي دي. بلخوا د سوریې د لرغونو آثارو د ادارې مشر مامون عبدالکریم ویل چې ښکاري دغه اته بوتان د تدمر له هدیرې څخه غلا شوي وي. او یو نوی رپورټ خبرداری ورکړی چې د ختیځ اروپا په 15 هیوادونو کې د اداري فساد ضد ټکنیو زیارونو په دغو هیوادونو کې د ولسواکۍ د پرمختګ مخه نیولې ده. د نړیوال شفافیت د سازمان دغه رپورټ زیاتوي چې اداري فساد له اروپایي اتحادیې سره د دې هیوادونو د سیاسي او اقتصادي پراخې همکارۍ امکاناتو ته تاوان رسوي. دغه رپورټ چې پرون خپور شو په ارمنستان، آذربایجان، ګرجستان، مولدوا او اوکراین کې د اداري فساد ضد لسګونه ادارې ارزیابي کوي. دغه 15 هیوادونه ښایي په راتلونکو 5 کلونو کې له اروپایي اتحادیې څخه لږ تر لږه 14.6 میلیارد ډالر مرسته ترلاسه کړي. د دې ویره شته چې دغه پیسې به د مفسدو کسانو جیبونو ته لاړ شي. تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. د امریکا د پوسټ لوی درسیس د اسلامي دولت یا داعش په نامه ډلې خلاف د جنگ د وینو استراتیژي خبر ورکوي. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت د امریکا د دفاع وزارت دا رپورټ رد کړی چې وایي په افغانستان کې سکل د افغان ځواکونو تلفات تو په شمیر کې 95% کې لوړوالی راغلی دی.
نه 95% چې دوی ویلي دا نه تاییدوو، خو دا تاییدوو چې زمونږ تلفات د تیر کال په تناسب ډیر شوي دي.
زیات شمېر افغان ځوانان د تحصیلي بورسونو د غیر عادلانه توزیع څخه شکایت لري.
ټول شرایط مو ورته پوره کړل، خو بدبختانه چې واسطه مو نه درلوده، نو هماغه و چې هغه کسان چې پیسې درلودې واسطه درلوده هغه د موږ پر ځای باندې بنګلادش هېواد ته لاړو.
دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د خپرونې په دوهمه برخه کې یو کلی زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامو نوې لړۍ او ورپسې بحث اورئ. آزادی رادیو په اف ام سل 0.5 سپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د متحده ایالاتو د پوسټ لوی درستیس د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد د جنگ د یوې نوې ستراتیژۍ خبر ورکړی. جنرال مارټن ډیمسي دا هم ویل چې په افغانستان کې ځینې ډلو د داعش بیرغ اوچت کړی دی، خو افغان امنیتي ځواکونه خپله توانمندي او وړتیا ثابته کړې ده. سلطان محمد سرور پی رپورټ لري.
د امریکا د اردو لوی درستیز جنرال مارتین ډیمسي موویل چې د دغه هیواد نوې ملي ستراتیژي په نړۍ کې روانه بې‌نظمي په پام کې نیسي او واشنگتن په دې کار کوي چې د داعش خلاف جنگ لپاره یو شبکه جوړ کړي. جنرال مارتین ډیمسي موویل ورسره دی چې د امریکا ملي پوځي ستراتیژي 4 کاله مخکې خبره شوه په نړۍ کې بې‌نظمي زیاته شوې او د امریکا ځینې مقایسوي برلاسي هم کمزوري شوې دي. داعش په کومې ځانګړې سیمې پورې محدود نه دی، په دې معنی چې یوازې په عراق او افغانستان کې نه دی. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې هم داسې ډلې شته چې د داعش مفکوره یې غوره کړې او بیا ډګر ته راوتې دي. هغه مفکوره چې د نایجیریا تر بوکو حرام ډلې پورې چې داعش سره یې بیعت کړې هم غځېږي. د امریکا د پوځ لوی درستیز وویل چې افغانستان به تر یوې مودې پورې له جنګ جګړو سره مخامخ وي، خو د افغاني ځواکونو په ظرفیت او وړتیا یې ډاډ څرګند کړ. زه فکر کوم چې د موږ ټولو پوځیانو او ټولو هغو دفاع وزیرانو چې ما ورسره کار کړی همیشه ویلي دي چې افغانستان به تر هغې له جنگ جګړو سره مخامخ وي تر څو خپل داخلي اختلافات حل کړي. مهمه دا ده چې مرکزي حکومت وضع کنټرولولی سي. نو که چیرې د یوې ولسوالۍ مرکز سقوط وکړي باید بیرته ونیول سي او د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو تر اوسه په دې هکله خپله توانایي او ځواک ثابت کړی دی، خو بیا هم دوی مرستې ته اړتیا لري.
د امریکا لوی درستیز زیاده کړی چې واشنگتن به په داعش باندې خپل فشار ته دوام ورکړي چې د متحدینو په لږ مرستې به په پای کې دغه ډله د خپلو تناقضاتو د زور لاندې پریوځي. جنرال دیمسی وویل چې د داعش خلاف د امریکا هلې ځلې باید دوامدار وي او واشنگتن ځکه داعش ته یو مهم ګواښ دی چې هر هغه څه چې امریکا ورباندې باور لري لکه تنوع او مدني او دینی ازادي داعش مخالف دی.
دا سلطان محمد سرور په راپور کې مووریدل چې د امریکا د پوسټ لوی درستیز د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش خلاف د جنگ دیوې نوې ستراتیژي خبره کوي. ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول واوري. یو شمیر افغان ځوانان د تحصیلي بورسونو له غیر عادلانه توزیع څخه شکایت کوي او وایي چې تر ډیره د حکومتي چارواکو خپل خپلوانو او زورواکو مالدارو کسانو ته د دوی برخه رسیږي. دا چې د لوړ زده کړو وزارت چارواکي او اړوند نور مسؤلان د شکایتونو ته څه ځواب لري، د یوسف خان زدران په دې تفصیلي ریپورت کې اورو.
د تحصیلي برسونو په ویش کې تبعیض او بے عدالتي د ټولنیزو نورو ستونزو تر څنګ افغان ځوانان اندېښمن کړي او په دې اړه ډیر ګیلمن دي. ډیر دا شمیر تعلیم یافته ځوانان وایي د ټولو شرطونو له پوره کېدو سره هم دې باور ته رسیدلي چې له هېواده بهر تعلیم یې یوازې خوب پاتې کېدی شي او بس. جنت ګل یو له همدې محصلینو څخه دی چې د بې عدالتۍ او حکومتي چارواکو له دوګوني چلند شکایت کوي. دا ځوان چې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو محصل و مونږ ته یې وویل دا چې د کانکور نمرې ښې وې د پاکستان برس زیرې وشو. په افغانستان کې ټول کارونه بشپړ کړو او هغه هیواد ته د زده کړو لپاره ولاړ. هغه په دې اړه نور وایي.
بیا لاړم پېښور ته مانتون و د پېښور یونیورسټي په نامه باندې. راته وویل چې د کوم بورس باندې چې ته راغلی په دا بورس باندې یو بل نفر راغلی دی، یو څو یو هفته کېږي چې راغلی دی. زه چې کله افغانستان ته راغلم یو دوه میاشتې مې وروسته بیا زنګ ورته وویل او راته ویلي چې خیر اوس نه کېږي، بیا بیا په راتلونکي کال کې ته ته بل نوی چانس پیدا شي. د وسیطې دي او پیسې د کنه
په وروستیو کلونو کې زرګونه افغان ځوانان د مرسته کوونکو هیوادونو د برسونو څخه په استفادې هغه هیواد ته د تحصیل لپاره هم تللي دي. خو غټه ستونزه چې افغان ځوانان ترې ناراضه دي د دې برسونو غیر عادلانه ویش او دا ده چې په وروستیو کې دا برسونه د چارواکو لخوا په پیسو خرڅېږي. له همدې ډلې یوې محصلې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د هندوستان برسې د کمیشن کارانو څخه په $4,000 ترلاسه کړی او هلته په درس بوخته ده. هغه وایي چې د برسونو پلورل او پیرودل په ماهرانه شکل ترسره کیږي. یو بل ځوان رضا خان باوري وایي د بنگلاديش هیواد تحصیلي بورس ټول شرایط یې بشپړ کړي وو، ولې د کار په اخر کې په ماهرانه ډول د نوم لیست باسل شوی او تر اوسه سرګردانه ګرځي.
کوم شرایط چې هغه ټول شرایط مو ورته پوره کړل، خو بدبختانه چې واسطه مونږ درلوده نو هغه و چې هغه کسان چې پیسې درلودې واسطه درلوده هغه د موږ پر ځای باندې بنگلاديش هیواد ته لاړو. نه نه نمرات مجموعه وای ازموینه کوم کامیاب شو ما ټول شرایط مو ته پر کړی وو. تقریبا شپږ میاشتې د موږ پیسې هم لاړې، منډي ترډم مو کې هم کسان واسطه درلو دل ما په واسطه لاړو او موږ پاتو.
د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر اساس اوس مهال له سره څخه ډیر افغان محصلین د برسونو له طریقه د لیسانس ماستر او دکترا لپاره په بهرنیو هیوادونو کې په درس بوخت دي. ویل کیږي چې دا شمیر برسونه د طرز العمل مطابق چې د افغان حکومت لخوا تصویب شوی د یو لړ مراحل وروسته چې دا اړوند هیوادونو د سفارتونو لخوا هم تاییدیږي په شرایطو د برابرو کسانو په واک کې ورکول کیږي. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل فیروزی د هند بورس د فرمې ترلاسه کولو لپاره د لوړو زده کړو وزارت ته راغلی وو او وایي د لوړو نمرو له امله د هندوستان بورس ته بریالی دی، خو دا چې لاړ بشي کنه اندېښنه لري. زما د برسونو کارونه د مراحلو لاندې دي، خو نه پوهېږم چې آیا د واسطې په شکل خلک ځي کنه. استعداد هم په نظر کې نیول کیږي. په داسې حال کې چې دا شکایتونه ډیر دي، محصلین وایي د لوړو زده کړو وزارت د برسونو توزیع لپاره جوړ شوی کمیسون هم تر ډیره غیر عادلانه عمل کوي. خو د دې کمیسون او د ولسي جرګې غړي همیرا ایوبی دا څرګندونې ردوي او وایي زه په اطمینان سره ویلی شم چې په دولتي برسونو کې هیڅ ډول ستونزه نشته، ولې متاسفانه یوه برخه برسونه چې د سفارتونو لخوا ورکول کیږي برسونه سفارت ورکوي چې په عین حال کې د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیسون رئیس کمال ناصر اصولی وایي چې په دې وروستیو کې داسې شکایتونه ترلاسه کړي چې وایي د ځینو سفارتونو لخوا یو شمېر برسونه حکومتي چارواکو پورې تړلو کسانو ته ورکول کیږي.
د پاکستان سفارت، سفارت همدا ډول د هند سفارت، دوی هر وخت کوشش کړی دا چې ځینې برسونه د افغان حکومت طرف ته ورکړي او ځینې برسونه وساتي خپلو هغه کسانو ته چې د دې سفارتونو سره ملګري او شکایتونه راځي. پاکستان سفارت د ډاکټر عبدالله او محقق خلکو ته ډېر تاسونه ورکوي.
د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي حاضر دي چې د برسونو د شفافو ویشلو پاک له هر ډول پوښتنو ته ځواب وایي. د دې وزارت ویان محمد عظیم نوربخش د ستونزې پړه پر هغو سفارتونو اچوي چې افغان محصلانو ته برسونه ورکوي.
ځینې زموږ محصلین دي چې په ښه شکل یعنی توانمندي نه لري، دلتا یا ناکامیگی یا برسون از زایی کیگی برنه دا چه دا زموک زوان لکوم طریقه لکوم سفارت نه اغا یوات پر اصطلاح معرفی سویده دا زموک مسئولیت نده.
بلخوا د بهرنیو چارو وزارت وایي که څه هم په افغانستان کې میشتو سفارتونو دا تورونه رد کړي خو بیا هم غواړو دغه موضوع وڅېړو. د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سفارتونو ژمنه کړې چې دا مسله به د خپلو هیوادونو له مسؤلینو سره شریکه کړي او د هغوی له منظورۍ وروسته به د برسونو په ورکولو کې د افغانستان ځینې مربوطه ارګانونه هم داخل کړي، خو له بده مرغه چې تر اوسه روښانه شوې نه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به دا مسله چې سفارتونه ځینې افغانانو ته په مستقیمه توګه برسونه ورکوي وڅېړي.
که څه هم افغانانو ته د برسونو د ورکولو پر پروسه انتقادونه کیږي، خو د لوړو زده کړو وزارت وایي هڅه به وکړي چې د برسونو د ورکولو په برخه کې شته ستونزه اواره کړي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
زوی مون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دښه وانه یا په داله سواله
وو باندې لرو مو د حکومت خایښ لرو چې مون د وبو باندې بس لې
فکر چې ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او ری اجمل اند نړۍ مدوبات لستی او د مهمو مقالو ځینی برخې دروروي.
وال سټریټ ژورنال رسپانې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په وروستۍ نښتې ولیکنه خبره کړې او لیکي د سه شنبې په شپه افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو خپلو کې ډزې تبادله کړې او یو بل ته مرګ ژوبل اړولې چې د رسپانې په وینا دی پیښې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د څو میاشتو هڅې له خطر سره مخ کړي. وال سټریټ ژورنال وایي دا جګړه د دواړو هیوادونو په اړیکو کې په یو حساس وخت کې شوې. ورسپانه زیاتوي افغان ولسمشر اشرف غنی واک ته رسیدو سره سم پاکستان سره د اړیکو سمول خپل لومړیتوب ګرځولې او په دې برخه کې ډیپلوماټیکو هڅو ته زور ورکړی. ول دې سره دا هلی چې اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابر کړي زیاتې شوې دي. ورسپانه د دواړو هیوادونو د چارواکو لخلې وایي د سرحدي ځواکونو ترمنځ ورستین خطه ورسته لاغې شوې چې د پکتیکا او جنوبي وزیرستان ترمنځ په ډیورنډ کرخه پاکستانی لوري نوي سرحدي تاسیسات جوړول. وال سټریټ ژورنال د افغان چارواکو لخلې وایي چې د پاکستانی لوري د نوي تاسیسات د دواړو خواوو ترمنځ د شوي تړون څخه په سرغړاوي کې جوړېدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی دی ورسپانې ته ویلي د هغه تړون پر بنسټ چې موږ یې له پاکستان سره لرو تر هغې چې دواړو خواوو موافقه نه وي موجوده هیڅ لوری نشي کولی چې د ډیورنډ د کرښې په 2 کیلومترۍ کې تاسیسات جوړ کړي. د نېشنل انټرست خپرونې لیکلي له چین سره ستراتیژیک او اقتصادي ډیالوګ په دې وروستیو کې په واشنگټن کې پای ته ورسید. د خپرونې په باور دا خبره اوس روښانه شوې چې د چین او امریکا ترمنځ نږدې همکاري د نړیوالو ستونزو د هواري لپاره مهمه دي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوې دا مسله د مرکزی اسیا په ځانګړې توګه د افغانستان پر راتلونکي چې تر اوسه ورته مناسبه پاملرنه نه ده شوې هم ډېر اغېز لري. د نېشنل انټرست خبرونه وړاندې وایي خی د ملګرو ملتونو سازمان ولسمشر اشرف غنی له چین وغواړي چې په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره په افغانستان کې خپل رول پراخه کړي. د لیکنې په دوام ویل شوي له دې سره به د چین د خلکو ازادي بخونکې پوځ د هلمند په تنګو لارو خطرناکو کلو کې راپیدا شي څو بلاخره داسې بریاوې ترلاسه کړي چې تر اوسه پورې واشنگټن نه دي ترلاسه کړي او یا یې نه غوښتل ترلاسه یې کړي. خو خبرونه زیاتوي له شک پرته دا سناریو په کابل او پیکینګ دواړو کې چندان ملاتړ نه لري. خبرونه دا هم لیکي چې چین په یو باثباته لار د افغانستان د سمول لپاره له ټولو ډیپلوماټیکو او اقتصادي امکاناتو کار اخیستی. د بیلګې په توګه په 2012 میلادي کال کې ولسمشر حامد کرزي د لومړي ځل لپاره د شانګهای د سازمان د مشرانو غونډه کې ګډون وکړ او پیکینګ په هماغه کال د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ درې اړخیز بحثونه پیل کړل. د نېشنل انټرست خبرونه وایي په 2013 میلادي کال کې د چین او امریکا ترمنځ پنځم ستراتیژیک ډایلوګ کې افغانستان د لومړي ځل لپاره د چین او امریکا د اړیکو لپاره په یو قوي هیواد بدل شو.
د دفاع وزارت د پنټاګون هغه رپورټ رد کړ چې پکې ویل شوی په روان کال کې د افغان ځواکونو تلفات 950 پسلو کې زیات شوی دي. د دې وزارت مرستیال وایند دولت وزیري وایي د افغان امنیتي ځواکونو تلفات سږ کال د تیر کال په مقایسه یوازې 3 پسلو کې زیات شوی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون په تازه خبر شوی رپورټ کې راغلی چې د مدیریت د زوف او د درنو وسلو د نشوالي له امله د تیر کال په مقایسه روان میلادي کال کې زیات افغان سرتیري وشل شوی. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو د تلفاتو زیاتوالی تاییدوي، خو د پنټاګان هغه راپور نه مني چې پکې راغلي په روان میلادي کال کې د افغان ځواکونو په تلفاتو کې د تیر کال په مقایسه 950 زیاتوالی راغلی. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیری وایي چې روان میلادي کال د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو په تلفاتو کې یوازې 3% زیاتوالی راغلی. دا د په خبره افغان ځواکونو ته دا تلفات تر ډیره په مخامخ جګړو او د سړک غاړې د ماینونو په چاودنو کې اوښتي دي. دولت وزیری د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي عوامل داسې بیان کړل:
لومړی موږ د 950 چې دوی ویلي دا نه تاییدوو، خو دا تاییدوو چې زمونږ تلفات د تیر کال په تناسب ډیر شوي دي. هغه هم خپل علتونه لري. لومړی علت یې دا دی چې 1,15,000 پوځیان چې نړیوالو وو هغه د افغانستان څخه ووته، د هغوی ځایونه، د هغوی ګارنیزونونه، نظامي ځایونه ټول موږ ونیول. بل دا چې په هیواد کې جګړه ده، تپل شوې جګړه ده، منحوسه جګړه ده، ممکن 3-3.5% د تیر کال په نسبت باندې زیات شوي.
د امریکا دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ په خپل رسمي ویب سایټ کې لیکلي چې په روان میلادي کال کې د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو په تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په راپور کې د دې تلفاتو عمده علت د جګړې په ډګر کې کمزوري مدیریت او د درنو تجهیزاتو او هوایي ځواکونو نه درلودل په ګوته شوی دي. موږ غوښتل په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم راواخلو، خو د دې وزارت چارواکي خبرو ته حاضر نه شول. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري ځینې ستونزې او د تجهیزاتو کموالی مني او ټینګار کوي چې نړیوال باید په هغو ژمنو عمل وکړي چې د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې کړي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي شکري بارکزی ازادي راډیو ته وویل تر څو چې د افغانستان د حکومت مشران له خپل منځي اختلافاتو لاس په سر نشي، وسلوال مخالفان به خپلو حملو ته دوام ورکوي چې په دې سره به د افغان سرتیرو مرجوب له نوره هم زیاته شي.
د نړیوالو ځواکونو کمیدل په جګړه کې ضعیف مدیریت، له بده مرغه کورني سیاسي اختلافات هم د افغانستان دشمنانو ته زمینه مساعده کړې. که چیرې د جګړې ستراتیژیکي بدلون رانسي، پوځي مسایل به یوازې د یو شعار په بڼه پاتې سي. موږ به د یوې لویې فاجعه شاهدان واوسو. درست مدیریت او غیر سیاسي رهبري کولای سي د تلفاتو په راټیټولو کې لوی رول ادا کړي.
د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون د افغانستان د امنیتي ځواکونو د فعالیتونو په هکله تازه راپور خپور کړی چې پکې د افغان ځواکونو د تیر یو کال تلفات هم ښودل شوي. په همدې راپور کې خبرداری ورکړل شوی که نړیواله ټولنه او ناټو د افغان ځواکونو مرستې ته ورونه دانګي، نو له 2015 میلادي کال وروسته به افغان ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې لا زیات خطر او تلفاتو سره مخ سي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو او د پوځي چارو کارپوهان وایي د افغانستان د دفاع وزارت نوې رهبري باید په نړیوالو فشار راوړي څو افغان ځواکونه په درنو وسلو سنبال کړي تر څو روانه جګړه ښه پر مخ بوزي او تلفات هم راکم سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر وایي افغان حکومت باید د اسلامي دولت په نامه ډلې فعالیت جدي ونیسي. راین کراکر دا خبره له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پترس کې وکړه. د ویل ورته کاری چې د اسلامي دولت یا داعش له کبله ښایي د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شي، د کراکر په خبره افغان ولسمشر اشرف غنی په جرأت اقدام کړی چې له پاکستان سره اړیکه خکړي، خو اوس باید د پاکستان د کوټې شورا او حقانی ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. دا نوموړی د مرکې مهمه برخه له پامیر ساحل اورو.
د مشال راډیو له خبریال احمد شاه اعظمی سره د مرکې پر وخت په افغانستان، پاکستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر وویل د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله که هر ځای وي نو ډېره خطرناکه ده. همدا لامل دی چې افغان حکومت باید د دې ډلې په افغانستان کې د شتون رپورټونه جدي ونیسي. دا وایي ما له افغان چارواکو سره په هغه هیواد کې د اسلامي دولت د شتون په رپورټونو خبرې کړې دي. زما په فکر افغان حکومت او د امریکا په مشرۍ د افغانستان ملګري هیوادونه باید د داعش موضوع ډېره جدي ونیسي. په عین وخت کې داعش به له خپلو دښمنانو لکه طالبانو سره مقابله شي، په ځانګړي ډول د کوټې شورا له طالبانو سره، ځکه چې هغوی د داعش سخت خلاف دي. نو موږ ښایي په راتلونکي کې د طالبانو ترمنځ اختلاف او د نورو ډلو جوړېدل ووینو چې پکې به یوه ډله د داعش ضد وي او بله ښایي ورسره یو ځای شي. راین کراکر له پاکستان سره د اړیکو په اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی پریکړې وستایلې، خو ویل چې اوس اسلام آباد باید د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات وکړي. ولسمشر اشرف غنی جرأتمندانه اقدام له برکته اوس پاکستان ته موقع په لاس ورغلی چې پوه شي چې په کابل کې ملګری لري، یو داسې ملګری چې له ګډ ګواښ او مسئلې سره مخامخ دی. بیا اسلام آباد ته پکار دی چې په قبایلي سیمو کې د کوټې شورا او حقانی وسلوالې شبکې په څیر ډلو پر ضد عملیات وکړي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د کابل او واشنگټن پر دوه اړخیزه امنیتي تړون سربیره امریکایي ځواکونه ولې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو ډلو پر ضد په عملیاتو کې برخه نه اخلي، پخوانی امریکایي سفیر کراکر وویل که کابل غوښتنه وکړي نو امریکایي ځواکونه به تل ورسره مرستو ته تیار وي. دی وایي کله چې افغان حکومت له ګواښ سره مخامخ وي نو هغوی دې موږ ته راشي او په عمومي او مشخصه توګه دې له موږ مرسته وغواړي، ځکه چې دا هغه څه دي چې په امنیتي تړون کې راغلي. نو موږ به له دې تړون سره سم د افغانستان امنیت ټینګښت لپاره هر هغه څه کوو چې کولای شو. راین کراکر ویل له طالبانو سره د سولې کولو دنده د افغان حکومت ته د په خبره که افغانستان په دې لړ کې د امریکا مرستې ته اړتیا لري نو غوښتنه دی وکړي، خو امریکا باید په خپل سر له طالبانو سره د خبرو هیڅ هڅه ونه کړي. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ښځو ته هم ونډه ورکړل شي، ځکه چې په سیمه کې به هغه وخت اصلي امنیت ټینګیږي چې د ښځو حقونو ته درناوی وشي او د هغوی غږ واورېدل شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان ځانګړو ځواکونو د القاعده شبکې د یو مشکوک غړي د نیولو لپاره د قندوز پر یو روغتون چاپه وهلې. د القاعده شبکې دغه مشکوک غړی د سرحد ډاکټرانو په دې روغتون کې بستر و. سلطان محمد سرور په دې اړه د رویټرز خبري اژانس رپورټ وړاندې کوي.
د عبدالله په نامه په قندوز کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یو قمندان رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې دا معلومه نه ده چې د چهارشنبې د ورځې په دغه برید کې به دغه مشکوک کس نیول سوی وي که نه. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دغه بریده خبر نه دی. په روغتونو باندې ځکه ډیر کم بریدونه کیږي چې دغسې ځایونو ته نړیوالو قوانینو مسؤلیت ورکړی دی. هغه روغتونونه چې په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو لخوا چلول کیږي په ځانګړې توګه په لرې پرتو سیمو کې د جګړې قربانیانو سره ډیرې مرستې کوي. قندوز ولایت کې په وروستیو څو میاشتو کې ناکراری او جنګونه زیات شوي دي او یوه ولسوالۍ تر اوسه هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د بې پولو ډاکترانو مؤسسه وایي چې ځانګړو ځواکونو د روغتون چارواکو سره ځیګ چلند کړی دی. ویل کیږي چې له پیښې وروسته د دغه روغتون خدمات ځنډول شوي. د بې پولو ډاکترانو مؤسسه چې د بشري مرستو د نړیوالو قوانینو سره سم خپل خدمات وړاندې کوي دغه برید ځان ته سپکاوی ګڼلی دی. د دغه فرانسوي مؤسسې یو چارواکي چې خپل نوم یې نه دی ښودلی رویټرز خبري آژانس ته ویلي دي چې بهرنیو ډاکترانو کوشش وکړ چې د افغان ځواکونو مخه ونیسي، خو هغوی بیا هم روغتون ته داخل شول او تلاشي یې پیل کړه. د بې پلو ډاکټرانو مؤسسې وروسته تر دې چې په 2004 کال کې یې 15 کارکوونکي په افغانستان کې ووژل شول او په دغه هیواد کې خپل فعالیت ودراوه، په 2009 کال کې یې په افغانستان کې خپل خدمات بیا پیل کړل. بې پلې ډاکټران د جګړې د ټولو ټپیانو درملنه کوي او ورته مهمه نه ده چې څوک د جنگ د کوم لوري څخه وي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اتنی می بجی شوی دی پام کړی د مهمو خبرونو لنډیستا. افغانستان او اروپای اتحادیې د همکاریو تړون لاسلیک کړ. د افغانستان لخوا د جمهور رئیس اقتصادي سلاکار عمر زاخلوال او د اروپای اتحادیې لخوا د بهرنۍ اړیکو مسؤلی فدریکا موګرینی دغه تړون لاسلیک کړ. د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام منلی ده چې د افغان پولیسو لپاره د نړیوالې مالی مرستې کنټرول به افغان حکومت ته سپاري. ملګري ملتونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو دوام د طالبانو پر وړاندې جګړه کې د افغانستان د حکومت ځواک نور هم پیاوړی کوي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې تیر ورځ له کرخې څخه د اوریل د خویدو په پیښه کې د پوځ د یو لوړ رتبه افسر په ګډون لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. روسیا وای ایران او لویدیځ اټومي توافق ته سره نږدې شوي دي. د امریکا په مشرۍ د نړیوال اعتراف په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یو مهم مشر چې د ځانوژونکو بریدګرو د امیر په نوم مشهور وژل شوی دی. او یو نوی رپورت کې خبرداري ورکړل شوی چې د ختیځ اروپا په 15 هیوادونو کې د اداري فساد ضد ټکنیو هڅو په دغو هیوادونو کې د ولسواکۍ د پرمختګ مخه نیولې ده. د خبرونې پاتې برخه یو کله زرغکونه د ازادي راډیو د ډرامو نوې لړۍ ته ځانګړې شوې ده. ورپسې بحث اوري چې قربې یوسف خان زدران ده.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل کله چې ګل محمد د خپل دکان د غلا د قضیې د روښانه کولو لپاره ولسوالۍ ته ځي، څارنوال ورته وایي هغه کسان چې د دکان یې غلا کړی وو نیول شوي. اوس راځئ چې واورو د ډرامې په دې برخه کې څه پیښیږي.
خدای دادا دا ته ماته ولی کاکا وای
خبره دې پوه نسوم صابر
کاکا فقط چې خپله شل کلان اوسې. زه نوم لرم، نوم یې عبدالصابر دی.
کاکا نور به درته عبدالصابر وایم، مطلب چې ته خفه نسې.
عبدالصابر نه، عبدالصابر
راغلی ولی جانه.
هو زه خو راغلم، خو تا یې اوس نوم زده کړه. زما دا وښي نوم عبدالصابر دی، خو ټول هسې صابر ورته وایي.
ښه نو بل نوم دې هسې صابر دی جوړ دې بدمشه.
یاره ډېر ټوکې خدای داده. ښه څنګه شو صابره، غنم دې خلاص نه شو؟
نه یو څه لا پاتې دي، لکه چې تا هم نوبت ورته نیولی که څنګه؟
نه نه جوړ دې بدمشه، تا نه وروسته زما وار دی صابر جانه.
توبه اوس دې نو خبره خولې ته ولوېده. خو خیر ویسی، ته دې ډېرې خبرې وکړې، کار دې ډېر وکړ.
په ښه کولو انسان ښه معلومیږي. السلام علیکم عبدالصابره.
وعلیکم السلام مولوی صاحب.
عبدالصابره کار ته یوازې ولاړ وي، زوی دې هم دا ډېر وخت کېږي چې په کلي کې نه ښکاري. وایي چېرته کار پسې وتی؟
او غم یې مه کوه مولوی صاحب، هغه به ښه په مزه مزه کار کوي، ځکه چې واده ته تیاری نیسي.
خیر بیا خو اراده نیکه ده. د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې تر ټولو ښه نکاح هغه ده چې مهر او یا مصرف یې کم وي. ډېر غټ واده مه ورته کوه.
هی مولوی صاحب، مونږ خو ولور غرق کړي یو، د خلکو ډوډۍ خو به مو په یو ډول نه یو ډول پیدا کړی وه.
ولور ګورې، مونږ هر وخت یوازې د جدي کورنۍ ملامتو چې ولې پر خپلو لوڼو ولور اخلي.
نو مولوی صاحب اوس ډوډۍ بدمشه ولې اخلي؟
ګوره دې ته فکر وکړي چې کله د نجلۍ کورنۍ ولور غواړي د هلک کورنۍ ولې دا پر انسان به یې ښودل ورسره منی؟
دا خبره دې خو بېخي سمه ده مولوي صاحب، ما خو خپله ورسره ومنل، څه زور خو یې نه دی راباندې کړی، زما خپله ګناه ده.
دا ظلم دی که د جنۍ کورنۍ دا ظلم کوي چې پر لور ولور اخلي، خپله جزا به وویني.
زه به دا غنم جوال ته ورواړوم، تاسې خپلې خبرې کوئ.
او کله چې د هلک کورنۍ دا ظلم پر ځان مني، ولور قبلوي، هم به خپله جزا وویني، ځکه ظلم کوونکی یعنی ظالم او پر ځان ظلم منونکی یعنی مظلوم دواړه ګناهګاره دي.
پاک خدای مې دې وبخښي، دا ظلم خو ما په خپل زوی په خپله کړی.
بیا دا ځینې پلرونه باید پوه شي چې اولاد مال و متا نه ده، دا د خدای جل جلاله نعمت دی، پر هغوی د داسې لوبو حق نه لري او نه هم څاروي دي چې یو پر بل باندې خرڅوي.
عبدل صابره راشه، ستا غنم خلاص شول، اوس زما وار دی.
دا دی اوس کشو چې زما نوم دې صحیح زده کړ.
لورې، یو څو افغانۍ دې چې په هګیو مستو خرڅولو کې ټولې کړې وې، مرتبانونه دې پې واخیسته، چې خدای مکړه تاوان در باندې نه شي.
بیبي ترور، توکل په خدای، وایي ګټه په تاوان کېږي. هڅه به وکړو، لاس تر زنې لاندې خو هم نه شو کېناسی، دوکان هم لاړ ختم شو.
هو، وایي چې ته حرکت وکړه، خدای به برکت پکې واچوي. ګل ماما ده زویه، راغلې؟ څنګه داسې سوسره روانې؟ روزي پذاب کړی که څنګه؟
ابې، روژه د خدای امر دی، پرزای منو دومره تاثیر خو خامخا کوي، ګرمي هم ده. سلام علیکم.
وعلیکم زویه.
اورین داری؟ دا مرتبانونه دي څنګه راخیستی؟
منزل ته یې راخیستی. ما ورته وویل چې دا خو نوي دی، منزل څه کوي؟ نه بابا، چیرته د دې زړه منی. زم راغلم ورسره کېناستم، لږ مرسته ورسره وکم.
دې ښه پوهېږم، ستړیا دې نه راباندې لورېږي.
اورینداری، اچار خو جوړوې؟ مستې به دې هم تم نه کړې وي؟
هو، دوه ستله مې تم نه کړې، لږه چکه هم شته.
اورینداری، اوس خو مو دکان هم نشته چې خرڅې کو.
رښتیا زویا، ملنګ دکان په ګراوي منی که څنګه؟
هو ادې جانې، همدا اوس مې مال او دکان دواړه ور وسپارل. بیا جمیل ویل چې د ګراوي خط باید ولیکو، هغه کار یې بیا مازدیګر ته پاتې شو.
ادې، ته هغه مرتبه لږ را دې خواکه.
واخله لورې. ګل ماما ده زویا، ملنګ خو د همدا کلي سړی دی، ټولې پېژنې. نو خط څه معنی لري؟
ادې، دا خط لیکل ښه دي، هر څه به پکې ولیکو، دواړه به ګوتې پکې ولګو، د بلې ورځې له جنجاله به خلاص شو.
د پوه انسان نه جار شم، خدای دې ژوندی لره زویه.
اوس پاتې شوه د اچارو او مستو د خرڅولو خبره. هغه بېپاران چې دکان ته په مستو او اچارو پسې درتله، هغوی کور هم لیدلی.
اورینداری، نو دې ټول کلیوال ته به څوک ووایي چې موږ اوس اچار او مستې او چکه په کور کې خرڅوو؟
ګل ماما لالا، آسانه خبره ده. یو ځل چې زه د لښتې کور ته ورشم، په ټولګي کې به ټولو ښځو ته ووایم چې اچار، مستې، هګۍ مو که په کارېدل، ماشومان کور ته راولېږي.
هو زویا، ته چې کله له جوماته راوتې، هلته ټولو ته ووایه.
څنګه به ووایم؟
عزیزه، تو خو خیلی کور که خو یو بل کس لری، ما تو ووایه چه ښځه و ماشومان مې هوچ میدان پاتې شو.
پرېږده ماینه، دومره اندېښنه مه کوه، دا خو اوله محکمه وه، دوه نورې پاتې دي، کېدای شي چې د بد موده مو راکمه شي.
له دې وډارېږې چې دوه نورې محکمې مو جزا نور هم زیاته نه کړي.
پوهېږې، موږ پولیسانو ته د مجرمانو تر منځ دعوې ډېرې په زړه پورې، هر څه په میدان اچوي.
اوس به څه پټ کو عامر صاحب. عزیزه، زه په زندان کې پتنګ شوم، تاسو ته مې پیسې درکړو چې له نثاره غچ واخلئ. خبر نه وم چې تاسې نور هم جنجالونه راته ډېروئ.
موږ هم خوشحاله نه یو چې ټول عمر زندان کې تېر کړو.
زه دا ټول ستا د لاسه وو. هماغه شپه مې څو ځلې درته وویل چې د وریجو بوجۍ سوری ده، وریجې ورنه تویږي، تویل په کیسه کې مه کېږه.
زما ټول پلان هم راته خراب.
غلی شئ نور، ځان پر رسوایی پوسه مو پیسې را بټولې، اوس پولیس ته ځان رسوا کوئ؟
ټوله ولسوالۍ خبره ده، یو له دې نه به یې څه پټو؟ خو تاسو خو یې په یوه څپېړه اقرار وکړه.
بس ډېره حوصله مې درته وکړه، دا د بندیانو د انتقال موټر دی، ستاسې مېلمستون نه دی. کیسو د ډېر وخت لرئ، هسې نه چې په بندیخانه کې بیا بې مضمونه پاتې شئ.
ګل محمد او ملنګ دا دی، ستاسو دواړو ترمنځ د دکان سند ولیکل شو.
جمیله تم خیر ویسې؟ دا خو تا دی ته وویل چې د ګروی یا به وفا خط ولیکئ. وایي هغه شر دې پیښ شي چې خیر مو پکې وي. ګل محمده، په دې شر کې د خیر و کنه؟ ته به څه پوهېدې چې دا ډول پور اخیستل حرام دي؟
هو، مولوی صاحب وویل که نثار احمد په ګټه او تاوان دواړو کې شریک وای بیا هیڅ ستونزه نه وه. ښه خیر، تاسو په دې سند امضا وکئ.
جمیله، زړه د بدمشه د ګل محمد په ځای زه امضا کوم، هغه امضا نه لري.
خیر چې امضا نه لري، ګوته خو به ولګوي، هغه مهمه ده. او که څوک امضا هم ولري، په داسې سندونو خامخا ګوتې لګوي.
خراکه، همدلته د لیک اخیر کې ګوته ولګوم.
هو، همدا ځای ده، خو راسته لاس نه دی، چپ لاس ګوته ولګوم.
راکه چې زه هم ګوته درته ولګوم. ملک صاحب، ته یې مور که چې بیا زو له خیره.
داده، سند مور شو. جمیله، سند واخله، زه وکړم خان لاړو. ته خدای په امان،
مونږ هم درپسې درځو.
راکه جمیله، داسې ګوته به ورته ولګو چې ملنګ ځان هم ونشي خوځو.
خدای مو معامله نیکه او مبارکه که. ګل محمده، کله چې د بازار خوا ته لاړې، د دې کاغذ یو کاپي وباسه او ملنګ ته یې ورکړه. بس موږ هم درنه لاړو، د خدای په امان.
زم زم، زړه دې بدمشه هسې نه چې ګل محمد ملنګ ته دکان وسپاري او زما زړه نه راایسي.
راځه راځه چې ځو.
څنګه خاندې؟ ډېر خوشحاله یې؟ هېڅ مو پام نه و زما تر څنګ راورسېدم، لا مو ونه لیدم.
ستړی مشې نسیم جانه.
خیر یوسه،
څنګه دې خواته راغلې نسیمه؟
ولې تاسو ویل چې په ټولو کلیوالو مو نسیم وډبه وه، نور به دې خورا نه شي؟
نه نه نسیمه، هسې کومه خبره نه ده.
خیر، هر عمل عکس العمل لري. ګل ماماده، لکه چې د ملنګ سره د سودا وشوه.
خو راځه، که کار نه لري دا د دکان حسابي به را سره وکړي، ته یې لیکه.
سمه ده
نسیمه، موږ نه مه خفه کېږه، زموږ څه ګناه وه؟
خیر، څاکن خپله په څا کې وي. هغه دی دلاور هم زنداني شو. ښه، څه ولیکم؟
لس بوتله شامپو. او نسیمه، دلاور داسې خوب هم نه ولیدلی چې بندي بشي.
هغه زوی چیرته دی؟ نه ښکاري.
هغه کمبخت خو له څه وخته ورک دی.
نو چیرته به وي؟
نه پوهیږو، هماغه یو ځل چې ولی جان په ښار کې لیدلی و، نورې درک نشته.
ښه ښه اسلامیه، هر چیرې چې اوسې پیدا کوم دی، رانه خلاصېږي خونه.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. تاسې د یو کلی زرغږونو ډرامې اړوند ژوندی بحث اورئ چې تر 9 بجو دوام کوي. مخکې له دې چې د بحث موضوع او میلمه معرفي کړم، یادونه کوم چې زموږ دا ډرامه هره دوشنبه د ماسپښین په 2:45 په همدې څپو اوریدلی شئ، او بیا مو خپل نظرونه د هغه سوال په اړه چې د ډرامې په پای کې مطرح کېږي موږ ته رالیږلی شئ. د دې اونۍ سوال دا و چې که د نجلۍ کورنۍ په لوړ ولور ملامتېږي، آیا د زوم کورنۍ هم د ډېرو پیسو ورکولو له امله ملامته نه ده؟ لتا سی اوریدونکو مننه چې په دې اړه مو ګڼ نظرونه موږ ته رالیږلي دي. خو اوس په همدې موضوع له میلمه سره خبرې کوو. میلمه مو له شمله وطن پکتیا څخه لایک شهزادران دی، چیرته چې د ولور کمولو لپاره په دې وروستیو کې ډېرې هڅې او قومي تړونونه شوي. ښاغلی لایک شه، ستړی مه شي، په خیر راغلی زموږ خپرونې ته.
مننه یوسف جانه، تاسو ته سلامونه او د رادیو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني. اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ په بحث کې راسره په دې شمیرو ګډون وکړئ: 0999 2 سوه چلویخ بلش میره مده سفر و سوه ات سوه دوویش و سوه پینزه پنزوزه یوسف زدرانیم او پا تخنیک رسر رامین کاکرد مرسته کبی لایک شا زدران پا دیاره لومده استاسی نظر پا داسه حال که چه دلوار ولوار سخزمونگ طولن دیر جات شکایتو نلری آیا دلتا یوازی دناوی کور باید ملامت چکنه مقابل جانم هم پا دی هم دی زیادوالی که چه رول لری؟
بسم الله الرحمن الرحیم کوم تاسو وګورو په افغانستان کې ولور یو ټولنیز ستونزه ده چې په ټول افغانستان کې د پخستو په پکتیا یا په د پکتیا نمشته ولایتو کې نه ده بلکې په ټول ولایتونو کې دا ستونزه شته کوم تاسو د شمال خواته ولاړو وګورو د حقوق بشر راپورونه وګورو په شمال کې ډېر زیات ستونزې دلته وجود لري نو په دغه کې دواړه جانبین چې کوم دي هغه ملامت دي کدی ښځې اړخ وي کدی یو ټولنیز ستونزه دلته رامنځته شوې ورسم رواج دلته ګرځېدلی دی په افغانستان کې چې موږ تاسو ولور اخلو
مهرباني داسې دی چې د هلک کورنۍ څنګه ملامتولی شي یعنې څنګه دا موضوع کنټرول کیدی شي څنګه مخنیوی کیدی شي هلک کورنۍ باید څه وکړي په داسې حال کې چې د جنۍ کورنۍ خو همیش غوښتنه شاید ولري چې لوړ ولور واخلي اما د هلک کورنۍ کوم معیارونه باید په پام کې ونیسي چې نه دا ولور کم کړي دا موضوع څنګه باید ونیسي
که موږ تاسو وګورو تاریخ ته ولور ډیر پخوانی تاریخ ته او په افغانستان کې په خاصه توګه باندې د ولور دودو دستور روان دي نو دا دودو دستور په دومره کم وختونو کې موږ تاسو د منځ نه شوړلې که سوچ وکړو کو دلته د لوی پکتیا په باز ولایتونو کې په ولسوالیو کې دا دودو دستور روان دي نو زبر داسې وایم چې کچرته یو الګ الته کوژدن کوي یا هغه کوژدن په بدل کې هلته د یغه کورنۍ روپۍ ورکوي نو دا داسې ده چې هم دغه کورنۍ دغه هلک چې کومه کوژدن د بل کور نه کوي د ده کور جینکۍ به هم داسې په ولور باندې ورکړی شوي وي نو دغه یو تاریخي بڼه لري او د تاریخ له مخې دغه سلسله دغسې را روانه دوامداره توګه باندې را روانه ده نو په دا سبب باندې ما ویل چې دواړه اړخونه په دغه کې
او ملامتې دا چې باید څه هڅې وشي یعنې قومي تړونونه وشي که نه څنګه تبلیغ وشي په دې اړه بیا هم خبرې کوو ستاسو سره اما اوریدونکي موږ سره اړیکې نیسي نوم دې چی دی مهربانی په خیر راغلی مهربانی زمونږ موضوع من اوري کوم سوال که لري او که پوښتنه لري مهربانی
مننه زدران تاسو ته ستاسو د راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم میلمه ته
مهربانی
زما هسې یو نظر وړاندې کوم هغه دا دی د اسلام له نظره هم د جګ مهر اخیستل هېڅ کوم جواز نه لري پخپله عمر رضی الله عنه یو ورځې خطبه کوله او زنانه ورته داسې خطاب وکړه چې تاسو په نکاحونو کې چې دی مهر چې دی ګران مه اخلئ د دې وجې نه بل یو حدیث کښې هم دی چې نبی علیه السلام فرمایي بهترینه نکاح هغه ده چې په هغې کې مهر کم وي نو زما غوښتنه د ټول افغانستان او د ټولو ولسونو نه خصوصا د افغانانو نه چې ډېر غریب او بې وزله دي دا ده چې په دې کار کې د اسلام سره متعلق چلن وکړي نور څه ویل نه لرم په لوی الله
ډېره زیاته مهرباني ستاسو نظر وو او په دې اړه به موږ په راتلونکو خپرونو کې د دیني عالمانو سره هم بحث ولرو د دیني جنبې له مخې یو بل اوریدونکی هم لرو هغې سره خبرې کوو مهرباني بلې بلې تاسو اړیکه زموږ سره وصل ده مهرباني
دا پښتون ورځ ته یو دولت هم لري
مهرباني
دا پښتون دې نه لمسه خبر
او کولای شي مهرباني تاسو غږ اوري
زما پښتون دا ضرور دی چې دا څنګه چې به څو نور نه چي
په کوم ځای نو کې
پینځل اسلا پینځل اسلا په فارس اسلا په باندې نو ملایانه د کینه دولت چې تاسو باندې کې
او په همدې اړه خبرې ورسره کوو ولور جګ دی دا شکایت خو په هر سیمو نه موږ لرو د اوریدونکو هم اړیکه نیولې وه یعنې څه باید وشي چې بالاخره دا موضوع کنټرول شي بالاخره کم شي بالاخره په هیچا باندې فشار رانه شي
که موږ تاسو وګورو مخکې وختونو کې دغه د لوی پکتیا په بعضې ولایاتو کې ولسوالیو کې کلدارې په کلدارو باندې به خلکو ولور اخیسته په د اوس وختونو کې چې افغانۍ ارزښت پیدا کړی نو هغه روپۍ چې یا پنځه لکه یا دوه لکه یا درې لکه کلدارو به خلک یې اخیستلې ولور په توګه باندې اوس په افغانیو باندې بدلې شوي دي زه به یو مثال درکړم د زرمت په ولسوالۍ کې د زرمت په ولسوالۍ کې د زرمت خلک راجګ شو د ولور په مخ باندې یو خندو ګرځو وی وی چې د ولور مونږ دلته په خپل ساحه کې نه ګورو او په خاص توګه مونږ تاسو د ولور په بحث کې مدني ټولونو خاص رول ادا کړی دی د لوی پکتیا په ولایتو کې په لسوالیو کې او د دښې د مخنیوي کوشش کړی دی چې باید دغه یو ټولنیز ستونزې چې د ولور په نام باندې دغه ته د پایټکې کېږي
نو دا څنګه پایټکې خو بل اخر څه باید وشي قومي تړون نه ایجاد شي څه باید وشي
زما پاند باندې کوم تاسو دغه سلسله کې د قومي مشران او دینی عالمان چې کوم دی مهم رول ادا کولی شي یغه ذهنیتونه دغه شي ته آماده کو او زه یو دیش کلن یا تویش کلن ځوان یم زه مخالفم دی ولور ځکه چې روشن فکر روشن فکرې کې مونږ تاسو ژوند کوو دنیا مې لیدلې ده په دنیا کې تحصیلات هم کړې دي یو شتم کرن کې مونږ تاسو ژوند کوو نو د دوی ذهنیتونه باندې کار کول پکار دي دوی سره ناستې کول پکار دي او په خاصه توګه دولت ته حکومت ته دغه مهمه بولم چې دولت په دغه کې مهم رول ادا کړي د مختلف مؤسسې دلته په افغانستان کې دننه کار کوي نو هغه مؤسسې سرمایه ګذاري کوي فقط جلیزون په مخ باندې یا په بعض رسنیو کې دوی تبلیغات کوي چې موږ د حقوق بشر په برخه کې دغه وکړه په حقیقت کې اوس په لرو څخو کې د لوی پکتیا په ډیرو ولسوالیو کې هغه کار نه دی شوی باید په عملی توګه باندې په هغه کلیو بانډو په ولسوالیو کې دغه لپاره کار وشي پروګرامونه ورکړی شي د ولسوالیو په سطح د کلیو په سطح باندې که په منظم ډول باندې موږ تاسو چیرته کار وکړو نو دغه پدیده چې کومه ده د نوړه پدیده چې دا چې د ډورو کورنیو کورنۍ ترمنځ باندې مشکلات ایجادوي دغه ته به موږ تاسو دی پایټ
بل اوریدونکي د هلمند ولایت نه موږ سره اړیکې نیولې احمد نومیږي دغه راګم په خبرونه کې شامل او مهرباني نظر مو وایي اړیکم زموږ سره وصل ده
زدران صاحب لو کومواره چې نو عدالت کورنۍ په بل ملامت ولې په دغه چې د جری کورنۍ دراني ورکیو واره خلک کوزي لکی
پونه شو په پښتنه مو
نظر مداره نظران صاحب چې دغه جری کورنۍ دراني ورکیو عدالت کورنۍ وس نظر شي نو دا واره کوزي نه کوي
او هم دې خبرې کوو چې هلک بل اخره دا زمينه داسې برابر شي چې د انجینۍ کورنۍ ډېرې پیسې وانخلي او هلک وکولی شي چې واده وکړي او بل اړیکه هم اخلو مهرباني تاسو هم زموږ سره وصل یې لکوم زینه
بلې سلام علیکم غمر خان پوپل یم د کندهار
نه پوپل څه بخیر راغله مهرباني
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته محترم مېلمت په موضوع باندې مثال خلاص چې دا ورور په دې کې اول خو تقریبا ټول افغانستان دا عمده ستونزه ده چې تقریبا د کندهار کې هم دا ستونزه شته په ټول افغانستان کې شته په کندهار کې په لس لکه په اته لکه کندهار باندې ولور اخیستل کېږي
او په بل څه په دې کې ملامت څوک دی یو پوښتنه زه کوم
باید اول دولت خپل همکاري وکړي اول دولت هم دا وظیفه دا ډېر کمزورې دي د خلکو دغه اوته لس لکه روپۍ چې بیا دا پیدا کړي دا ځوانان دی ځي نورو دولتو ته مهاجرتوب کوي اته هلته مړه کېږي څوک مړه کېږي ایران ته بل
ملک
ته بل
په دې ستونزو خبرې کوو له میلمه سره هم ستاسو نظر هم خپور کړو اما پوښتنه له تاسو کوم څوک ډېر ملامت دی د نجنۍ کورنۍ که نه هلک کورنۍ هم څه رول لري
اوس د انجلی کورنۍ چې ده د انجلی کورنۍ ډېر هغه په دې باندې چې د هلک خو نو مجبور دی چې هلک ته به کوزده کول په کار دی نو هغه مجبورت په خاطر باندې انجلی کورنۍ انا لس لکه ولور غواړم یا اته لکه ولور غواړم که نه دا کوزده نه کېږي نو هغه د مجبورت پر اساس باندې د هلک کورنۍ مجبور دی چې دا کوزده
نو ته د هل
قدم چې دا یو غوښتنه بل هم لرم د محترم علما کرام څخه چې دا عمده ډېره غټه همکاري کولی شي په دې کې علما که دې مثال یو نه تړي دا دوستي کېدلی نه شي دا دغه کېدلی نه شي دا دوستي او دغه د علماء کرام په دې کې ډېره غټه ونډه ده چې اسلامي احکام بیان کړي او هغه
د مبارک
علیه السلام کندهار
ولایت څخه اړیکه نیولې وه پوپل صاحب، ډېره زیاته مهرباني. بل اوریدونکو په طرف ځو، مهرباني تاسو اړیکه زموږ سره وصل دی، اما راته ووایه د کوم ځای نه د اړیکه نیولې نوم مو څه دی؟ وعلیکم السلام، بخیر راغلی مهرباني. اړیکه دې لږ خرابه ده، لږ موقعیت دخه کوه مهرباني. مهرباني ستاسو پوښتنه مونږ واخیسته. مخکې له دې چې ستاسو پوښتنې ته میلمه لایک شه ځواب ورکړي، د اردونکو نور په طرف ځو چې مونږ ته په 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته غږیز سیستم کې مونږ ته پیغامونه پریښي، د هغوی پیغامونه هم اورو تر څو په خپرونه کې د هغوی نظرنام شامل شي.
د نجونو پر فرض باندې چې دا ډېر ولور اخی دا هم نه دی ښه، ولې دا خو حیوانان دي چې دوی خرڅوي، نو د حیوانانو په توګه دی نه استعمالوي، او دا خلک دي چې دی دا دی معنی ډېر روپۍ نه ورکوي، معنی داسې دی نه کوي چې په 1,00,000 or 1,50,000 دی نجلې کوي خپل اولاد و خپل زوی ته، معنی هغه بارانو بېچاره هېڅ هم نشي کولی، او هېڅ په هېڅ توګه هم نشي ادا کولی، هغه نو باران نورې هېوادو ته مسافر شي. زه مخمشهري د پکتیکا ولایت نه تاسو سره په تماس کې شوی یم. دا د څوک چې د خوب او دور ورور اخري هغه خو کتاب کښې نه روا ده، بل چې دی مونږ افغانان چې دی دی دې ورغوره نن سبا د څوک چا ته خور او دور نه ورکوي، ولې وایي چې دی مونږ ته خلک پېغورې کوي.
زه یم نسیم شاه دی، شکردرې ولسوالۍ څخه مې تمه اتنی ولای. هر وخت چې 11 نفره د خپل منځ کې جوړ شي، څه ضرور ده چې په هغه د ارسل 10,00,000 or 20,000 afghani یا 15,000 afghani کېږي؟ نه، هغه باید په هر قانون سره، شرعي قانون سره باید واده دواړه وکړه، ولور باید یې ونخیستل شي، او کوم چې ولور ورکوي هغه باید نجلۍ شي، که هم ډېر کم ولور که ورکوي وارد که.
او ډیره زیاته مهرباني اوردونکو، په راتلونکو کوم تاسو کولای شئ د دوشنبه په ورځ ماسپخین 2:15 کې زمونږ د ډرامه واوري، او بیا پاړه مونږ ته خپل نظرونه شریک کړي چې بیا مونږ د جمعې په ورځ په خبرونه کې شریکو. یو اوردونکو ویلی لکشه چې کچيري زین کورنۍ اماده هم وي چې لور په کم ولور باندې ورکړي، اما به خلکو ته په غور ورکوي، دا ستونزه څومره جدی ده؟ یعنی دا هم شته په ټولنه کې؟
بالکل سب جانه کوم ته سو ګورو دا ستونزه دلته شته. ما درته ویل چې دا یو فرهنګ ګرځېدلی دی په افغانستان کې، د دې ولور مونږ ته سو ډېرې صفحو په ټول افغانستان کې ګورو چې که چېرته یو څوک خور دور په کم ولور باندې ورکړي، دا بالکل یو پیغور د دوی دپاره ګرځي. خو دغه په اصلن کې خبره دغه ده چې مونږ ته سو په پیړیو پیړیو په افغانستان کې دا رسم و رواج را روان دی، یو فرهنګ ګرځېدلی دی. د دغه په سبب باندې اوس ما مخکې مثال درکړه چې بعض صفحو کې داسې قومي تړونونه شوي دي، داسې قومي مشران دیني عالمان رجک شوي دي، ځوانانو هڅولي دي چې دغه دیولور هغه ته د پای ټکی کېږدي. نو دغه ستونزې شته، خو په ورور باندې دغه مشکل حل کېږي، ځکه چې کار پخته دی په دا باندې.
او یو بل اردن کې پوپل له کندهار څخه چې ویلي چې په ملي سطح باندې که پارلمان په دې برخه کې کار وکړي، په دې برخه کې څومره کار شوی، مختلفو نهادونو څه کړي تر اوسه؟
زما په خیال باندې پارلمان په یو وخت کې په دغه ولور حقله باندې، د وادونو په حقله باندې یو څو موضوع چې زما د ذهن نه وتلي ده، دغه خبره مطرح شوې. خو زه په پارلمان باندې، د افغانستان په حکومت باندې دغه کوم، په مدني ټولنو په فعالینو باندې دغه کوم چې باید دغه یوه ټولنیزه ستونزه ده، مشکلات جوړېږي، د کورنیو ترمنځ دښمنۍ جوړېږي، د ځوانانو ژوند دغه سره تبه کېږي، نو دغه شي ته د پای ټکی کېښودلی شي.
مهرباني لنډ نظر مو راته وایي چې د خپرونې وخت بیخي کم دی. بله،
هلو، سلام علیکم.
وعلیکم السلام، دا چې منتظر پاتې شوی بخښنه غواړم، مهرباني لنډ مو نظر شریک کړئ.
ګران
صاحب تاسو سلامونه ستاسو میلمه ته سلامونه وړاندې کوم. خبره خدای ښه ده چې رښتیا هم دا ډېر دا ولور کې اخیل لاس لکه دوه دا په ډېر په بدو سره بدل شوي دي. د دې زموږ په مجکا کې په دغه روژه کې پلار لور وبخښله په بخښه یې ورکړله بلې ګز کې دولس لکه دولس لکه به راکوي ما ته ځکه چې خلک یې ګډه په دولس دولس لکه روپۍ کې اوس نو بیا را ولاړ شو هغه سړی په چاره ووایي مټ په دغه روژه کې دا زه خپل سترګو لیدلی حال درته وایم نو بیا ما هغه ښه اخلي دولس لکه روپۍ د ځینې غوښتلې خبره په بدو سره بدله شوله لا دې هغه دورې بار شوله کله بلې خواته لاړله هغه سړی خپل پر مخ باندې مړ شو ښځه په کور کې پاتې شوله.
دا ستونزه جوړوي همداسې. دا ډېره زیاته مهرباني. لایک شاکه په وروستیو کې پلان ټوکرته کومې نورې ستونزې ایجادوي باوجود دې چې زموږ اورېدونکو هم ځینو ستونزو ته اشاره وکړه. لوړ ولور کومې ستونزې جوړوي؟
لوړ ولور که موږ ته سو ګورو لکه اوس دلته موږ ته سو بعضو صفو کې ګورو دښمنۍ منځ ته راځي د کورنۍ تر منځ. ځوانان چې کوم دي د دغه ولور د پوره کولو دپاره دوی خارج ته ځي، اروپا ته یا سعودي عرب دوبۍ ته دغه هېوادونو ته ځي. نو دغه ولور چې لس لکه دولس لکه پنځلس لکه پورې وي په هغه وختونو کې د دوی هغه عمر تیر شوی
وي. ډېر مشکلات هم دي چې په راتلونکو خپرونو کې به